دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشي، زه نوشابه آشنا یم. د دوه مې پښتو خبری خبرونه په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 22 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړ کړ. داعش ادعا کړې ده چې د لندن په مشهور پله حمله د دوی جنګیالي کړي، او په ایران کې د 2020 کال د پارلماني انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه پیل شوه.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې د هم خبرو. افغان حکومت کابل ښار کې د اور د لګیدو د مخنیوي لپاره یو احتیاطي کړنلار جوړه کړې ده.
تجار ما کې از طرز العمل پیروي نکنه، ما وسل والی معرفي خاط کړیم.
په کندهار کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې.
وندم لري نه بلاد امره باندې ګراندې دار کړم، وندګر شپه دا ګرد کور وړي نه خپل دا ګرد انسانانو نه خپل.
په افغانستان کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه د عام روغتیا د وزارت یو مامور سره مرکه لرو. دا ټول روسه خبرېږي. درنو اوریدونکو، او سرته زیبا خادم او عاشق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 22 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړ کړی دی. د کمیسیون د درنشار رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې د رایو د لومړنیو نتایجو اعلانول د کمیسیون په مشرتابه پورې اړه لري.
موږ چې کله تحلیلي رپورټ کمیسیون ته وړاندې کړ، تصمیم د کمیسیون کار د چاغي آیا دغه نتایج په قسمت توګه اعلانوي او یا که په ابتدایي، ولی د قانون او د لایحه طرز العمل په اساس باندې به انشاءالله دا ټول اجرات ترسره کړي.
ښاغلی ننګ وویل د انتخاباتو کمیسیون به ډیر زر په دې حقله پریکړه وکړي.
چارواکي وایي داعش نور په چین کې ختم شو او مهم مرکزونه یې وران شوي دي. د ننګرهار د ولایت د اچین د ولسوالۍ د مومندرې د مامندو په سیمه کې د داعش خلاف عملیات پای ته رسیدلي دي. د ننګرهار د والي نتاقت الله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې دغه عملیات چې د افغانستان حکومتي قواوو او بارنیو قواوو یوه نیمه میاشت مخکې پیل کړي وو، پرون پای ته ورسېدل. خوګیاڼی وایي په دغو عملیاتو کې د داعش د ډلې تر زرو تنو جنګیالي او د هغوی د کورنیو غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. اچین د داعش د ډلې تر ټولو مهم مرکز و چې د 2014 کال په اولو ورځو کې په دې ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی وو او وروسته نورو سیمو ته خپور شو.
د دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هلمند د مارجې په ولسوالۍ کې د پراخ عملیاتو نه وروسته دا ولسوالۍ د طالبانو نه بیخي پاکه کړه. د دفاع د وزارت مارشال فواد امان امریکا غږ ته وویل د مارجې د ولسوالۍ په چانیزو عملیاتو کې د طالبانو د یو نظامي قومندان ملا عبدالباری په ګډون 10 طالبان هم وژل شوي او لسګون نورې ټپیان دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د امریکایي پوهنتون استرالیایي استاد تیمیتی ویکس د طالبانو د بند نه د خوشي کېدو وروسته په مرکه کې ویلي دي چې د بند په سختو شپو ورځو کې صرف امید او هیلې ژوندی ساتلی وو. د رویټرز د خبري آژانس د راپور له مخې ښاغلي ویکس د خلاصون نه وروسته د استرالیا په پایتخت سیدنی کې په اول ځل د ای بی سي استرالیایي تلویزیوني خپرونې سره په مرکه کې ویلي چې د کړاوونو ډک وضعیت د ده په ژوند ډیره اغیزه کړې ده. خاغلی ویکس وویل ما څو سوغار احساس کړ چې نور مرم او هیڅ کله به د هغو کسانو سره ونه شم لیدلی چې مینه ورسره لرم. خاغلی ویکس وویل
At times I felt as if my death was imminent.
پوار وار ما دا احساس ویل چې زمړ کیګم او زه به هیڅ کله هغه کسان بیا ونه وینم چې مینه ورسره لرم. خود خدای په اراده زه دلته یم، زه ژوند یم او خوندې یم او آزاد شوم. د دې څخه پرته په دې نړۍ کې زه بل شي ته اړتیا نه لرم.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوري. د هم نړیوال خبرونه. په ایران کې د هغو کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه پیل شوه چې غواړي د 2020 کال پارلماني انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي. په انتخاباتو کې به معلومه شي چې په ایران کې څومره خلک د جمهور رئیس حسن روحاني د اصلاح غوښتونکو ټیم نه خوښ یا نه خوښ دي. په ایران کې کاندیدان په داس حال کې خپل نومونه ثبتوي چې په دې تیرو څو ورځو کې هلته خلکو د حکومت پر ضد پراخه مظاهرې وکړلې او لسګونه کسان پکې ووژل شول. په خپله د ایران حکومت تر اوسه په مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو د بخښنې نړیوالې ادارې ویلي دی چې په دې مظاهرو کې 168 کسان ووژل شول او حکومت همدارنګه د 2000 نه زیات کسان بندیان کړي دي.
د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې د لندن په مشهور پله حمله د دوی جنگیالي کړي وه. دغه حمله چې دوه تنه پکې ووژل شول د عثمان خان په نامه یو برتانوي کړي چې مور او پلار یې د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر اصلي اوسیدونکي دي. د خبر تفصیل تاج امینیار لولي.
دا ادعا د عماق نیوز خبري اجانس په خپله ویبپاڼه خپور کړی دی. په عربي لیکل شوې اعلامیه کې داعش ویلي چې د جمعې په ورځ په لندن کې بریدګر دا داعش د ډلې غړی و او دا برید یې دا امریکا په مشرۍ د ائتلافي هیوادونو په خلکو د غچ اخیستلو لپاره کړی دی. داعش داسې کوم ثبوت نه دی څرګند کړی چې د بریدګر غړیتوب معلوم کړي، خو د برتانیې پولیسو ویلي چې برید 28 کلن عثمان خان کړی چې په 2012 کال کې په ترهګرۍ محکوم شوی و او د 2013 کال په دسمبر کې په دې شرط خوشې شوی و چې په پخا کې به د جی پی ایس الګ دي. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. په روسیه کې چارواکي وایي 15 کسان هغه مړه شول چې بس موټر د یو پله نه سیند ته ولوېده چې اوبه پکې ګنګل شوې وې. د بیړنیو مرستو د ادارې چارواکو ویلي دي چې پیښه د سربیا په ختیځه برخه کې شوې او 13 کسان پکې ژوبل شوي دي. په لمړنیو راپورونو کې ویل شوي چې د بس موټر مخکنی ټایر کار نه کوه او همدا ښایي د بس د لوېدو علت وي.
سعودي عربستان د عربي نړۍ لومړنی هیواد دی چې د یکشنبې په ورځ رسمن د G20 هیوادونو نوبتي ریاست په غاړه واخیسته. د خبر تفصیل سید سلیمان شالولی.
د سعودي عربستان د دولت مشران چې تیر کال د ژورنالیست جمال خاشقجي له وژلو او د بشري حقوقو د خراب ریکارډ په وجه نوم په نړیواله کچه بد شوی، کوشش کوي چې دغه نړیوالې ډلې د مشرۍ لارې خپل نوم ښه کړي. د بهرنیو پانګوالو د راجلبولو په خاطر قوانین نظم کړي او ښځو ته یې د ژوند په مختلفو برخو کې زیات آزادي ورکړې. دوراني مشري له جاپان نه په اوساکا کې د دغه ډلې له غونډې وروسته واخیسته. د سعودي عربستان دولتي اژانس SPA د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې G20 د مشرانو راتلونکي عالي غونډه به په 2020 میلادي کال کې په ریاض کې جوړیږي او د 2022 میلادي کال پورې به مشري شهزاده محمد بن سلمان په غاړه وي. د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو د دغه سازمان پر مشرانو غږ کړی پر محمد بن سلمان چې په اصل کې ټول قدرت په لاس کې دی، خپل فشار زیات کړي چې په سلګونو سیاسي بندیان له بند نه آزاد کړي او د خلکو د بنیادي بشري حقوقو احترام وکړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د آیرلند یو اوسیدونکي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای شوی و نن بیرته آیرلند ته ستنه شوله او پولیسو ونیوله. دغه 30 کلنه لیسا سمیت او د هغې 2 کلنه لور د ترکیه چارواکو آیرلند ته وسپارله. وروسته تر هغه چې ترکیه اعلان وکړ د داعش ټول هغه غړي چې په سوریه کې نیول شوي دي خپلو اصلي هیوادونو ته سپاري، د آیرلند چارواکو هم ومنله چې خپلې د اوسیدونکو ته د بیرته ورتګ اجازه ورکوي.
د سوریې په ادلیب کې د حکومتي قواوو او وسلوالو یاغي ډلو ترمنځ په 2 ورځنیو جګړو کې د دواړو خواوو قریب 70 تنه وژل شوي دي. په برتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي د اګست د میاشتې راهیسې چې د روسیې په نوښت د اوربن موافقه شوې په ادلیب کې دا تر ټولو سخته جګړه وه. د فرانس پریس خبری آژانس وایي د یکشنبې په سهار د ماریت نومن په سیمه کې جنگي الوتکو په جهادي ډلو او د هغوی په ملاتړو باندې په هغه سیمه کې بمباري وکړه چې په دې وروستیو کې د حکومت نه نیولې دي. د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې د یکشنبې په ورځ د 2 ورځنۍ جګړې د مړو شمیر 9 شپېته ښودلی دی. د وژل شوو کسانو د جملې نه 14 تنه حکومتي عسکر دي.
او وروستی خبر دا چې د پاکستان د لاور په ښار کې د ترهګرۍ ضد ځانګړې محکمې اعلان کړی دی چې د همدې کال د ډسمبر په 1 به د تروریزم سره د ملاتړ په خاطر د حافظ سعید سزا اعلان شي. د جماعت د دعوه ډلې مسؤول حافظ سعید او د دې ډلې نور مشران په دې تورن دي چې د خیریه سازمانونو د لارې پیسو ټولوي او د تروریزم مالی ملاتړ کوي. د لشکر طیبي ډلې بنسټ ایښودونکی حافظ سعید د هند د ممبئی په ښار د 2008 کال په مرګانی بریدونو کې د نقش درلودلو په تور توراندی. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالو ترګری پولیس کې هم دا غنوم شامل دی. حافظ سعید د جولای په میاشت کې د پاکستان د پنجاب ایالت کې ونیول شو. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. استرالیایي استاد تیموتی ویکس چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استاد و، د طالبانو نه د طالبانو له زندان نه د خوشې کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د استرالیا په سیدنی ښار کې رسنیو سره خبرې کړې دي. پاکلی پامو کې رپورټ ده.
طالبانو دا دواړه استادان تیموتی ویکس او کیوین کینګ د 2014 کال د اگست په میاشت کې په کابل کې برمته کړي وه. کاغلی ویکس له خوشې کېدو وروسته په لومړي ځل د استرالیا په پلازمینه سیدنی کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د بند موده یې ډېره اوږده شوه، خو دی هېڅکله ناهیلي نه و.
At times I felt as if my death was imminent.
پوار وار ما دا احساس ویل چې زه مړ کېږم او زه به هېڅکله هغه کسان بیا ونه وینم چې مینه ورسره لرم. خو د خدای په اراده زه دلته یم، زه ژوندی یم او خوندی یم او آزاد شوی یم. له دې څخه پرته په دې نړۍ کې زه بل شي ته اړتیا نه لرم.
تیموتی ویلي چې د اوږدې مودې لپاره بند او له کړاوونو ډک وضعیت پرې ژوره اغیزه کړې ده.
شاوخوا 1200 ورځې وروسته زموږ کړاو په ناڅاپي ډول هغه مهال پای ته ورسېده چې دوه امریکایي هلیکوپټرې موږ د افغانستان له خاورې څخه راوایستلو. لومړی زه د دې فرصت نه په استفادې د هغو ټولو څخه مننه کوم چې په دې اوږدې او پیچلې پروسې باندې کار کړی دی چې بالاخره زموږ د خوشي کېدلو لامل شوه.
تیموتی ویل چې دی او د ده بل ملګري سره چلند اغسې و چې تمه یې لرله. دوی یو او بل ځای ته لیږدول کېدل او کله کله به په تیارو ځایونو کې هم ساتل کېدل. ښاغلی ویکس ویل چې هغه خپل ساتونکو څخه چې پر دوی به یې پیره کوله نفرت نه لري.
ډېر خلک دا نه قبلوي، خو زما لپاره هغوی عسکر وو او عسکر د خپلو قوماندانانو اطاعت کوي. هغوی بل انتخاب نه لري. یو شمېر پیرهداران زړه سوان دي او ډېر مینه ناک خلک وو.
تیموتی ویکس پرون په سیدنی کې د خپلو دوه خویندو سره په ګډه رسنیو سره خبرې
وکړې.
زه ډیره حیرانه وم او هیڅ نه پوهیدم. ما واوریدل چې خوشې شوې، خو دا تر هغه وخت راته رښتیا نه ښکارېدو چې هغه مې په هوایي ډګر کې ولیدو او غېږه مې ورکړه. ډیر د خوشحالۍ ځای و.
50 کلن تیموتی ویکس د پنجشنبې په ورځ استرالیا ته له ستنېدلو وروسته ویلي چې باور یې دادی چې د هغه او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د بل امریکایي استاد کیوین کینګ د خوشې کېدو لپاره د امریکا د بحري ځواکونو په ګډون شپږ ځلې هڅې شوې وې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په تیرو 9 کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په نظامي او انکشافي مرستو کې نږدې 50% کموالی راغلی دی. خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا په تیرو 5 کلونو کې د افغانستان کورني عواید مخ په زیاتېدو دي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ممتاز بهیر په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د مالی وزارت مرستیال ناهید سرابی د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې له 2013 څخه تر 2013 کال پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې 46% کموالی راغلی دی. اغلی سرابی وویل چې په 2013 کال کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالی مرسته 15.2 میلیارد ډالرو ته رسیدله چې په 2013 کال کې نږدې 8.5 میلیارد ډالرو ته راښکته شوې ده. خو اغلی سرابی زیاته کړه چې افغان حکومت په دې موده کې پر ځان د بسیا کېدو پر یو لړ میکانیزمونو او پلانونو کار کړی دی.
بعد از تکمیل پروسه انتقال یا بعد از اینکه
د انتقال پروسه له بشپړېدو وروسته یا وروسته له هغه چې په 2014 کال کې یا له 2014 کال څخه وروسته د نړیوال ټولنې د مالی او نظامی مرستو په اړه بحثونه وشول، اقتصادي او نظامی مرستې مخ په کمیدو وې. البته د دې په اړه چې افغان حکومت څه ډول د دې د بدیل په اړه بحث کولای شي یا موږ په ځان بسیا شو او په راتلونکو کلونو کې په دې اندازې مرستو ته اړتیا ونه لرو، یو لړ پلانونه په پام کې دي.
د اغلی سرابی پر وینا په 2013 کال کې د افغانستان کورني عواید 1.3 میلیارد ډالرو ته رسېدل، خو د دغو پلانونو د تطبیق په نتیجه کې په 2013 کال کې د افغانستان عواید 2.6 میلیارد ډالرو ته لوړ شوي چې دوه برابره زیاتوالی ښیي. د مالیه وزارت د شمیرو په اساس په 2013 کال کې د افغانستان ټول مصارف 19 میلیارد ډالر ته رسیدل چې په 2013 کال کې 19 میلیارد ډالر ته راکته شوې ده. د مالیه وزارت مرستیالي زیاته کړه چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د جوړولو او عملی کولو په ملکی خدماتو کې د خزینه کارکونکو د شمیر زیاتولو، د 3 خزینه سرنوالانو او 8 خزینه قاضیانو د استخدام او د 2,338 شوراګانو د انتخابولو په برخه کې د جنیوا کانفرنس د متقابل حساب ورکونې لشپاړسو زیات شاخصونه عملی کړي دي. خو اغلی سرابي ویل چې له نړیوالې ټولنې سره یو شمیر نور ژمنې نیمایي عملی شوي دي او تر 2020 کال پورې به دا هم بشپړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان د خپلو عوایدو د لوړولو لپاره زیات ظرفیت لري او د اداري فساد او بې ځایه مصارفو د مخنیوي له لارې خپل ملکي بودیجه تامینولی شي. د اقتصاد استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل چې افغانستان په ځان د بسیا کېدو لپاره له اداري فساد سره جدي مبارزې، د عوایدو د غلا کولو مخنیوي او د مالی فساد د دوسیو جدي تعقیب ته اړتیا لري.
یو مقدار زیات زمونږ عواید چې د ګمرکونو نه راځي، دلته قاچاق ډېر زیات دی، هغه اصلا حسابي دي نه چې زمونږ واردات څومره دي. بیا په خپله د ګمرکونو په اداراتو کې فساد دومره زیات دی چې د حکومت عواید ډېر راکم کړي دي. او د بلې خوانه د افغانستان په خلکو کې د مالي ورکولو فرهنګ هم نشته دی، د مالیاتو قوانین هم صحیح نه تطبیقېږي. دلیل دا دی چې یا د دې نه ښه نظارت نه کېږي، یا د مالیاتو د تفتیش ادارې کارمندان ورشي دا سره کینی او دومره ډوډۍ او خوري ورسره د 3,00,000 په ځای 10,000 افغانۍ ترینوالي یا 3,000 افغانۍ راوالي را روان شي.
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سار ادارې یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ معیارونو په پوره کولو کې پرمختګونه کړي دي، خو لا هم په دې برخه کې جدي ننګونې په خپل ځای پاتې دي. د افغان دولت د فساد ضد مهمو ادارو لپاره د سرچینو کموالی یو له دغو ننګونو څخه ده. سیګار د سرچینو د کموالی سربېره په اداري فساد کې د ښکېلو ځواکمنو کسانو معافیت او د اداري فساد پر ضد مبارزې ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمیدل د نورو جدي ننګونو په توګه یاد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د دسمبر لومړۍ نیټه د ایدز مرض په ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر نن دغه ورځ ولمانځله. آشنا رادیو په افغانستان کې د دغه مرض په څرنګوالي د عامې روغتیا وزارت د ایدز د کنټرول د ملي پروګرام تخنیکي مسؤول ډاکټر احسان الله احسان سره مرکه کړې. دا چې د عامه روغتیا وزارت په څه ډول وضعیت کې دا ورځ اول مانځله ډاکټر احسان وویل،
خوشبختانه وي چې افغانستان نن د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې اوس هم د ایچ آی وي واقعات نسبت نورې هیوادونو ته ټیټ دي. ولې؟ خو بعضې فکتورونه لکه چې مثال د پوهاوي کچې د ټیټوالي له امله، یعنې داسې فکتورونه شته چې اوس هم د ایدز ناروغي که چېرته تدابیر یا ورته ونه نیول شي یو ګواښ دی. نو په دې حساب باندې یعنی موږ دغه کومه ورځ چې اوس ولمانځله، په دې کې نور هغه شعار چې د ایچ آی وي خدمات باید په هر مرکز کې، یعنې د ټولو د لپاره د ازمایښت د وینې معاینات یعنی په هر مرکز کې وکړل شي، خلک ورته لاسرسي ولري، او خپله هغه کسان چې په ایچ آی وي باندې اخته دي، نو خوشبختانه چې نن درملنه وجود لري، باید خپل ځانونه تداوي او درملنه واخلي.
بله، په افغانستان کې د ایچ آی وي د میکروب د سرایت او د ایدز د مرض تر ټولو عمده علت شي خودل شوی.
هغه کسان چې د ایچ آی وی سره ژوند کوي هغه ډیری کسانی هر روز د کسان دي چې مخدره توکي د ستنو لاره اخلي. البته په دې کې یو نور تعداد هم شته چې مثلا نارینه چې د نارینه سره جنسي اړیکې ټینګوي، د جنسي اړیکو د لاره هم یو تعداد کسان اخته شوي دي، او یو تعداد مثلا ماشومان هم شته چې د مور نه ورته انتقال شوی. ولې زیاتره په افغانستان کې د ایچ آی وی پیښې شوي یا هغه کسان چې په ایچ آی وی باندې اخته دي هغه اکثره
ډاکټر صاحب چې علت دومره واضح، نو د عامې روغتیا وزارت لپاره کنټرول او تداوی څومره د امکان وړ ده؟
بالکل، په همدې موخه چې موږ د عامې روغتیا وزارت ملي پروګرام د زیانو د کموالي برنامه چې هغه خپله نه بحث لري، یعنی په نو بخشو کې چې یو هم د پاکو ستنو او پیچکاریګانو توضیح ده روږدو کسانو ته، یعنی پاکستاني ورکې تر څو چې دوی په خپل منځ کې شریک نه کړي او بېرته را جمع کوي، او بله د خپله د او ایس ټي یا د میتادون چې یو خپله مصنوعي او نوه مخدره مواد دي، ولې د دوی ګټې زیاتې دي ځکه د اچ آی وي مخنیوی کوه، او بل هم د خپله د کانډم پروموشن دی او همدغه په نښه کې د غټې غټې موضوعات چې دي د ایس ټي آی تداوي ده، او بالاخره درملنه ده چې خوشبختانه په افغانستان کې په غټو ښارونو کې اوس درملنه چې یو زره او دیارلس کسان فعلا ته درملنه لاندې دي.
بله، تر ټولو لوی خنډ د مرض د تداوي په برخه کې څه شی دی؟
غټه ستونزه د موږ همدغه د پوهې د ټیټوالی دی، ځکه چې ډېری کسان خپله کله چې مشکوک شي نو دی د خپل د وینې د معایناتو دپاره یعنی دوی نشي. اگر چې اوس خو یو شی چې زه تاسو ته وایم چې هغه غټه ستونزه د موږ چې ده، یعنی په درملنه کې هغه کسان چې دوی روږدي کسان دي خپله درملنه ته ډېره توجه نه کوي، باوجود چې دوی یعنی دوی د ژوند په ډېر سختو کړونو کې دومره ارزښت نه ورکوي چې خپله دوا په دوامداره شکل واخلي. د اخري معلومات چې کوم اسپانو کړي چې مرګ اوس د ایډز د کباله ناراضي، خو په افغانستان کې بیا بدبختانه چې روز د کسان ډیر په دغه مرض باندې اخته دي هغوی درملنه ته ډیره توجه نه کوي.
بله، د امر روغتیا وزارت د ایچ آی وی د ویروس د نسرایت او د ایډز د مرض د مخنیوي لپاره راتلونکي کې څه تدابیر په لاس کې لري؟
کا موضوع چې په دې پروګرام کې باید تر څېړنې یا تر غور لاندې ونیول شي، هغه د حق بستې یا د هغه ټولګه چې د اضرار کموي، لکه مثال چې د مورګ د کسان باید په خپل منځو کې ستنې سره شریک نه کو، نو هغه مغه د ژوند د کموالي برنامه چې هر روغ د کس ته د ورځې یا هم د دو یا درې ورځو په اوږدو کې دوی ته خپله ټولګه یا خپل کیت مشخص شي په کې پاکستاني شامل دي پیچکاریګانې هغه ورکول کېږي، او بل هغه کسان چې مثال خپل اوس تداوي چې د خپل په کنټرول کې شامل ده، خپل په مخنیوي کې شامل ده، او هغه کسان چې دوی اوس په مرض باندې اخته دي، یعنی د هغوی د ویروس کچ په وینه کې دغه دواګانې کموي چې د خپل اوس دغه پروګرامونه همسمون مخته روان دي، او بل برنامه چې دغه د مور نه د ماشوم ته د لیک کموالی دی چې هغه مو په غټو خرونو کې یعنی د کوم میندې چې په ایچ آی وی باندې اخته دي دوی اولادو ته باید انتقال نشي، نو دغه مختلفې برنامه اوس په کار باندې چول شوی.
مننه ډاکټر صاحب، کورم ودان.
له تاسو نه هم
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په کندهار کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل پاکل رپورت لري.
د پولیو د پیښه د کندهار ښار په منځل باغ سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار روغتیایي مقامات وایي چې ګزڼ وهلی ماشوم اتلس میاشتنی هلک دی. د پولیو پر ضد مبارزې د بیړني اقداماتو د جنوبي حوزې د مرکز مسؤل ډاکټر عبدالقیوم پخلا آشنا رادیو ته وویل چې د ګزڼ وهلی ماشوم کورنۍ د ملالم اخوند په کلي کې چې د ښار د منځل باغ سیمه ده ژوند کوي. د وویل چې ګزڼ وهلی ماشوم ته هیڅ واکسین نه دی رسیدلی.
کوچنی دی د کورنۍ کې څلور یولس د هدف وړ ماشومان چې باید واکسین ترلاسه کړي وجود درلودی، وو کوچنیانو ته واکسین ورکېدی، متاسفانه چې دوی څلور پټولو واکسین یې نه واخیست.
د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی آشنا رادیو ته ویل چې په کندهار کې تیره جمعه د واکسین ځانګړی کمپاین پای ته ورسېدی. دوی وایي چې له همکارو بنسټونو سره په ګډه هڅه کوي چې د پولیو د دې نوي پیښې په سیمه کې اوسیدونکي ماشومان د پولیو پر ضد وقایه کړي. د ګزڼ وهلي ماشوم پلار اجی امان الله وایي چې دوی د واکسین مخالف نه دي، خو د کورنۍ ښځینه غړو یې د ماشوم په وقایه کې پاملرنه نه ده کړې.
وندم نارینه اولاد هم را باندې ګران دي دار کوم، وند اگر شپه دا ګرد کور وړي نه ده خوړ، دا ګرد انسانانو نه ده خوړ، دا شي دا پر دار کوم دا نو سړی څکی ومش خوای پر بیا باندې وزر واکسین وشو دي سره پات دي خبر دلته دا 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 پټ کم یو کاغه ورکا غا مور کاغه ورکا.
د پولیو د پروګرام یو کارکونکو عبدالمالک آشنا رډیو ته ویل چې د ګزړن وهلي ماشوم کورنۍ خپل څلور ماشومان په مسلسل توګه له واکسین څخه محروم پاته کړي.
کله مډل ته راځو د واکسین لپاره ذات کورونا ماشومان پټوي، ذات تر خلک د دغه واکسین څخه خپل ماشومان به برخه کوي، یو ځنې لامل د دې نه پوهید.
د منځل باغ سیمه د کندهار شهر لګنمې شو سیمه خبرل کیږي. په یاد سیمه کې د نفوسو د زیاتوالي ترڅنګ د پولیو په ویروس د محیط ککړتیا روغتیایي مسؤلین د زرګونو نور ماشومانو د روغتیا لپاره جدي ګواښ ګڼي. د سیمې اوسیدونکی نور الله د خپلې سیمې د ککړ چاپیریال په اړه داسې وایي:
دغه انبار څومره سوی پرته چې دا موږ کښته دا نه دي یوه میاشت کېږي پاکه سه موږ دا نه شي بورته نه دي ورسېږي.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې کندهار ښار د پولیو د وروستیو پیښو د ویروس مرکزیت پیژندل سوی او دوی هڅه کوي چې د ټولنې په مرسته د پولیو پر ضد اغیزمن ګامونه پورته کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
سوداګر وایي چې په تیرو څو کلونو کې ټول هغه تجارتي شرکتونه له دې ولایت نه وتلي چې مخکې په شیرخان بندر کې فعالیت کوي. پاکړې پامو کې د ګلرحیم یزمن رپورټ.
په شیرخان بندر کې 140 تجارتي شرکتونو فعالیت کاوه، خو اوس یوازې 2 شرکتونه پاتې دي. سوداګر وایي چې د مال او تجارت ترڅنګ کورنۍ هم خوندي نه دي، نو ځکه اکثر سوداګر اوس د شیرخان بندر لارې تجارت ته زړه نه ښه کوي. د قندوز د سوداګرو د ټولنې مسؤلین وایي چې د تخار، قندوز، قندوز، کابل او شیرخان بندر د لارو ناامنی او د غیر قانوني پیسو اخیستو له وجې په دغه ولایت کې سوداګري راکمه شوې ده. د قندوز یو تن سوداګر محمد نسیم وایي چې فعلاً په دغه ولایت کې تجارت 80% کم شوې ده او علت یې هم د لویو لارو ناامنی یادوي.
ناامنی کولای شي تجارت ته بيخي رکود ورکړي په دغه ښار کې. اوس صدا تقریبا 80% رکود ورکړی ده سوداګري ته، دلته سوداګر نشي کولای چې په سادګۍ سره راشي. وجه هم د ناامنیو یو وجه ده. تاسو باور وکړئ چې تاسو خپله معلومیږي ښار کې امنیتي وضعیت ښه نه ده.
د قندوز یو بل سوداګر زیایي وایي چې د لویو لارو او د ښار په منځ کې امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې سوداګر سرمایه گذاری ته زړه خنه کړي.
مشکل شهرا، مشکل تهدیدات امنیتی در درون شهر، هیچ تاجر جرأت کنه نمیتونه که بیاد در درون شهر قندوز سرمایه گذاری بکنه.
د لویو لارو او د ښار دنن امنیتی ستونزو د قندوز د انکشاف او بیارغونې مخه نیولې. هیڅ سوداګر دا جرأت نه کوي چې د ښار دنن سرمایه گذاری وکړي او حتی اقتصادي رکود چې نن ورسره د دغه ولایت سوداګر مخ دي د دغه ستونزو زیږنده ده. په قندوز کې د سوداګرو له بیلابیل ټولنو څخه د دولت مخالف وسلوال هم یو اندازه پیسې ټولوي. د غوښې د چرګانو د یو شرکت غړي ویل چې دوی هر میاشت د چرګانو له فارمونو څخه پیسې او چرګان هم وسلوالو طالبانو ته ورکوي. په قندوز کې د سوداګرۍ د خونی ویان مسعود وحدت وایي چې په دغه ولایت کې له 140 تجارتي شرکتونو څخه 140 ډیرش له دغه ولایت څخه وتلی دي.
تنها 6 شرکت فعال در شیرخان بندر باقی مانده. 134 شرکت دیگه از قندوز فعلا اینا.
اوس په شیرخان بندر کې یوازې 6 فعال تجارتي شرکتونه پاتې دي او 140 ډیرش نورې له قندوز څخه وتلی او په نورو ځایونو کې سرمایه گذاری کړي. د قندوز د ولایتي شورا غړي هم نیوکه کوي چې باید په دغه ولایت کې د امنیت ټینګښت ته پام وشي. سیمیز مسولین وایي چې دوی بار بار په نظامی غونډو کې د سوداګرو د امنیت د خوندي کولو یادونه کړي. سوداګر وایي چې د قندوز بغلان د لوی لارې ټولې امنیتي پوستې د مخالفینو لخوا په جګړو کې بشپړی تخریب شوې دي او کله کله د لوی لارې پر سر وسلوال طالبان له لویو بارولونکو موټرو څخه هم د پیسو اخیستو لپاره لارې ته راوځي. ګلریم نیازمن، امریکا غاښنا رادیو.
د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په وشت ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړ کړ. چارواکي د شنور پاچین ولسوالۍ کې ختم شوی دی او مهم مرکزونه هم وران شوی دی. د دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د طالبانو نه په بشپړه توګه پاکه کړه ده. پیران کې د هغو کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوه چې غواړي د 2020 کال پارلماني انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي. د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې ده چې د لندن په مشهور پله حمله د دوی جنګیالي کړې وه. په روسیه کې چارواکي وایي 15 کسان هغه وخت مړه شول چې بس موټر د یو پله نه سیند ته ولوېده. سعودي عربستان د عربي نړۍ لومړنی هېواد دی چې د یکشنبې په ورځ رسمن د جیشل هېوادونو نوبتي مشري په غاړه واخیسته. د آیرلند یو اوسیدونکي چې په سوریه کې د اسلامي دولت هدایش ډلې سره یو ځای شو نن بیرته آیرلند ته ستنه شوه او پولیس ونیوله. د سوریې د ادلیب په ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ په جګړو کې د دواړو خواوو نږدې 70 تنه وژل شوي دي او د پاکستان د لاهور په ښار کې د ترهګرۍ ضد ځانګړې محکمې اعلان کړی دی چې د همدې کال د ډسمبر په 1 به د تروریزم سره د ملاتړ په خاطر د حافظ سعید سزا اعلان کړي.
درنو وویدم کو دو منیم ساعت خبری پختو خبرونه هم په هم دی زی پایت رسیده مننه چې تر دې شیبې په امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه وویدې په لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلې کې اوریدل مهیروي تر بیا هم خدای ماشه.